سلامون و وقت مبخیر دست ازادی رو دیتا واقعی از رو خبرونه. افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر از رد عمر زخمال و یک طالبان نړیوال مشروعیت خوړی باید له هرڅه وړاندې ولس ته مراجعه وکړي. نړیوال په کابل کې لیوه خصوصي نوموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې تر هغه چې طالبان پر ټولو افغانانو په حکومت کې خپل ځان ونه ګوري نړیوال دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کېنږدي. د تیر جمهوری نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کولو پرته افغان مېرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کاراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه ورکړي، خو طالبان بېده کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځونکي هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوي ژباړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به یې په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو یې ملګري د خوست د اطلاعات او کلتور ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نومونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې هېڅکله داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې وي نه یې راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیت قمندانۍ د بېلمې په خبرولو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د وکس ډول موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د لمې د معلوماتو له مخې د پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شهدا او ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاخوا دونې وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي دي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو په پام کې نه نیول او د موټرو چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي علتونه بلل کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یا د ودونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیران ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایی پرون بیا خبرې ناسته کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 9 د دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. تر دې وړاندې د جاپان کیودو خبرې اژانس ویلي چې ایران له برېټانیا او اروپایي ټولنې سره د هستوي خبرو لپاره چې د راتلونکي جمعې په اس په جنیوا کې کېږي چمتواله لسی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې په روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارل دي. د ټایمز د معلوماتو له مخې دغه کسانو ته د ډیرو پیسو همداراز د روسیې د طبیعت د برخلې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلی چې د نومبر په 3 حوثیانو پورې اړوند یو شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورتګ کې مرسته کړې او دوی روسیې په رسېدو ته د جګړې لومړۍ کرښو ته استول سوي دي. وروسته خبرم در چې د افغانستان، پاکستان او عربي متحده امارات ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام د افغانستان د کرکټ د 19 ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. دغه لوبه د یکشنبه په ورځ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسین ستان د یکشنبه نه وخت ازادي لوري ته وویل چې افغانستان په دغه درې اړخیزه لوب لړۍ کې څلور لوبې کړي چې درې هغه یې ګټلې دي. نن کوم غرض موږ ټیم ته راتلونکي سیشن به پوره سره پاکستان سره په فائنل کې هم لوبيږي. د یادونه ودا چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د 2013 کال اسیا جام اتلولي هم ګټلې ده.
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فرید سیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سومیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې اوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړمه.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کښېني؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي. بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره نه مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو. حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې ولا طالبان را نه شي، څه مکتب ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانسي. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې امګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دوی مکتب کښې داسې څوک وي چې ما ته څه ووایي یا را ته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادی، زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه م هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا د هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې مامزولې ده هغه به م را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر په اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم را نه لاړه. هغه د هغوی کور له زرې څه مونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړې شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وولم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه زده کولی شو؟ بیا
بیا زیاتره چې استادانو را تفرین را کوي یا کومینان د مضمون لپاره را کوي د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې را کوي په پښتو کې را کوي او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جرأته مم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غصه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وای ته مه ډارېږه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم اچولي. مونږ امکنن زمونږ سنفیان هم چې نه سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان هم صمیمي وي را سره.
څه مشرو کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم وایته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم، د ټول بله چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم، نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي، کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلې، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تلله چې ما درس نه وي ویلی، استاذ را ته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې اړه راته ووایه، کور کښې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یې انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، چې خو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا اول لومره شي صنف کښې دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېره منندوی یم، ځکه چې ما سره یې ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کښې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کښې څومره نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم را تلم یا پنځم را تلم.
که دام را ته ووایې سمیې، خاطراته کتابچه یې درلودله مکتب کښې چې څه پکښې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دي چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کښې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکښې ډېر ښایسته دی چې ته همېشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکښې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې را باندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکښې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکښې، که په دې اړه را ته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته، خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویلې چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب حساب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمرین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
ما هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځ وې، خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیان نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به باندې چې وتلو یو شي خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مهم دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې جامې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات وو، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم، زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود وو، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه همغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ورسره تللی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر م ورو ورو جګېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډله ځکه ګډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبتنهم نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه زمونږ کور سره چې مصري د ملکه سریا ده هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نځي ده خو موږ دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده هغه کې دوم صنف درس هم ورکوي هغه کې مې سبته نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده ته خو د کور ماشومم یې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده څنګه برخورد در سره کوي
یعنې زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان وي خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم ته مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده چې کوئ اعصاب یې چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې درسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ما ملګری چې دا مونږ ځوان داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې ته کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یم ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان به مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي
خپله خو بیا دا فکر نشته ده روحي رواني وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمکلارې لرلې ما لرودي خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپه یا چې زیاتره زه زاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري یا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسیږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، همدا زیاته دسې ماته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه نشم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمی، زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي او رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کې ووایه، که هر کله اوسه کېدی شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمایه پارا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمایه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو، یو او رس نده هر او رس منگه چو دری کالو وات منگه دی تشویش که تیرو، سی دی رس دخلو نفاتی دی مالو گانه په کور ناستې دي، او سخت تشویش اخیستې یو، او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو ځکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زه نه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دي او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه.
ازادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کرکلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو تکلونو فریادونه. کوچی شبا د پښتو وی زبا یما هبن کری پښتان زما.
د دې سره به نن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی، خبرونه ته ښه راغلی، خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه خوشحاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي. که رښتیا درته ووایم، کابل سره ډېره مینا او اونس منی ولی دی نسبت و کندهار ته په دې خاطر کندهار ته صرف ملمسیات لوز ګول سب میم په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین راله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاف د کریمانی دی کړی په وطن کې.
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای؟
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچوي ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اصطلاح د سرحد غاړي ته مثلا د چمن کې چې زموږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل که ووایم دوی تور هلته د پخوا سمیشت و نو هلته مو په اصطلاح مینه وکړه شپږ نیم کاله او هلته دغسې شرایط و لکه اوس چې په افغانستان کې د ښځو اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا ښوونځي ته ولاړې شي یا پانتون ته ولاړې شي. پانتون خو هېڅ نه و، یعنې موږ نه مو اورېدلی چې په دغه منطقه کې پانتون شته که نه شته. نو هلته زه بیخي د کور نجلۍ وم، که د کور د باندې م وتله ما دغه شپږ نیم کاله ما چادري پر سر کړې ده. خو بیا هم دغه سربېره دغه د دغه لومړي مسافرت چې په یو ډېر بد حالات کې ترې راووتلو ډېر بد سفر مو هم درلودې د ژمي په واورو کې. خو بیا هم یوه ښېګڼې دا وه چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماماخیل او په اصطلاح پلارخیل مو وه دا مو هلته په اصطلاح وپېژندل او د دوی سره مو ژوند وکړي.
آسیا جانې، اوس چېرته یاستئ او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي؟
زما نو اوس پاکستان وروسته دا مې درېیمه مینه ده. یو څو ورځې وروسته مې څلورویشت کاله پرېکېږي چې جرمني ته راغلی یم. نو طبعا سړی چې د یوه هېواد څخه بل هېواد ته ځي دغه فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډېره سخت دی په اول کې، خو بیا وروسته سړی عادت کوي. او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصطلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاده لرم. نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په هغه خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څخه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی او هلته مثلا هغه شرایط نه وه که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو، وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېره دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابره کړو چې حد اقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو جسمن په اصطلاح صحت مند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې ځای یوه خوشحالي چې دی څوک نه وایي دغه به زه پازادانه ته ووایم چې دلته د ښځې یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین یا ټیټوالی یا کم نظري نشته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډېر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق طبیعي خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشومتوبه شوق یوه واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شی چې وي، که مسلک وي که مثلا هنرونه وي. استعداد هم مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه وله کله چې موږ پاکستان کې مهاجر شو هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه خصوصا نه پوهېږم زه خو ما دغه کابل می لیدلی کندار می لیدلی یا پا کابل کمی جوان کری او کندار نه دا غزمور دا کندار خلق پا پاکستان بی زمش خپل کورنی پا استلا دا نو دلتا چی ما جوان با که دا دیره و دیره و شاد خلق دی دیره و مست خلق دی دیره سندرمار خلق دی نو دلتا دوی با ودونه و کوزدی نم خدا کورنی مغتی غتی دی اولادون ام دیر دی بیا کوزدی سی ودونه سی و بیا مثلا غش کوچا ده و نپیجم سنتی ده و داد و واقع ده نو بس ده خدای و پلمه غواری چی دی شادی پا وکی خوشحالی پا وکی بیاوازی خبره ده چی پا شادی و خوشحالی که خو بیسان دلیس امکان نلری کرشیا و هم همه چی اصلا آقا پیسلا سندری دیسی بیخی شروع کلی ده آقا وطنی سابق سندری چی آقا فولکلوری که سندری دی طول فولکلوری که دی ده آقا ده وطنی شد سرمی زکی بیارل تشی جرمنی تر عالم جرمنی که می دیر نا وقت شروع کلی یعنی ما دو در وطن سی موسیقی پیل کرا پیسلا رسمی وست تقریبا شپج نیم کالا که جی چی موسیقی تا میاده چاو چا خبر رسمی مخه کلی ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ل دې هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندری وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکا او پاکا او خبره وکم دغه ته ډیر دوستانو ته شوق کلم چې زبای سندری شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم و همه را طول چیز ده مرافت در سر کم زه در سر دریجه مغم ملگره سویلا جان از غری و ترنین پوری یعنی اغز ما سر اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حدسول دی نپایجم برابرول دی دیر کسان دی چی اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان ترنن پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندره پاک لمو کوریدون کو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشا و ما هغه وخت هم ما سره کم و خدا غا چې استودیو مو پیدا کله ځکه ما یعنی ما خود تا موسیقی شروع کلا غم سویلا جانی دا استودیو کسی را تا معرفی که یه غط صادفاند ما پشار که دا و ما تا دیر نجدی دا وست می دیر شا ملگری دی واقعا دیر مخلص ملگری می دی دا دا پا استودیو که چی دا استودیو سب چی سوی دی طولی دا دا سر ما سبت کری دا دا پا استودیو که نو اولا سندر می پا استلا دا غا پا دوازر واتل است که یو نازم بو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا پدې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر او دغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې راټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما موزیک پروډوسر ویل چې دغه آشنا سندره به وایي هغه واقعا ډیره سخته وه ځکه نه و نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چا ته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي تکراري هم بولي کاپي هم بولي او هنرمند هغه چا ته وایي چې هغه واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او که دی و شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
طبعا چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعرې شعر و او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت و غزل ته چې کله یې سړی کمپوزوي او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولری دا باید هغه فیصله یو د څه چې چا نه یې ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم. خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل.
آسیه جانې، د شعر او کمپوز پاک لر راته ووایئ. کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې، ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولې دا دا شعرونه نه وایو؟ دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم. هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یا یعنی بیخي جلادی بخی سر بله، یعنی دازم احساسی فقط سمات ری اخیستی دی. نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی، اگه دا شیر نویات نمی کتلی چه غمجن شیر دی، دا خوشی شیر دی، مثلا دی او رابطه لری، یا مثلا دا پسرلی سر، یا مثلا دا موسم سر، دا یا دا حالات سر، دا سیاسی حالات سر حتا. نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر اخیستی دی، د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی. او مخکې مې یاده کله چې زه په اصطلاح شعوري زه د ښځو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم.
آسیه جانې، که په دې برخه کې دا راته ووایئ چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي، ویډیویي مو څومره سندرې دي، او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته که نه؟
ویډیویي مې په اصطلاح که په استودیو کې مې تقریبا نه دانې که لس دانې مې په استودیو کې ثبت کړي دي، او دوې دانې مې لایف په خپرونو کې ویلي دي. تقریبا تولید په حساب که ووایم په دا شپږو کالو کې مې دولس سندرې ویلي دي. طبعا کمپوزونه بېخي ډېر راته پراته دي، خو په اصطلاح ثبتول یې، کار پر کول یې، او ټوله شیان ورته اماده کول، یعنی دا ډېر وخت غواړي، اقتصاد هم غواړي، یو څه مشکله ده. خو بیا هم زما په نظر سره په شپږو کالو کې دولس سندرې بېخي کفایت دي. تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري.
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه، ستاسو له مینهوالو نه، داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې، دغه یو لکه یو خاطره یې هنرمند لپاره، تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړي؟
بالکل بالکل، زه کله کله وینم داسې دی، دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری را واخو، که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي، مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي، یا ځوانان اتڼ ورسره کوي، یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي، دا یو جلا ثبت. بیا مثلا قوالي سندری لرو، غزل سندری لرو، پاپ لرو، پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي، یعنی د موسیقي د نوې آلو سره. نو کریشیا درته ما د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدون کې یعنی دون کې هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لره ما پاره کې بعض کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړی دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړی دغه شعر یې یاد کړی موضوع یې یاد کړی او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي هله مسافره سم هله لالۍ مې ولاړې دا دی هغسې خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما زما سندرې چې دي هغه ټولې شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایي
په وروستیو کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دي مګر چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کېږي هغې هم لوستي لسانسایي بل د دې څه چې راتېر سي په وطن کې خدا بېخي او عامه خبره ده او په دې موضوع باندې هېچا هېڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکله نه لیکنه ولیکل نه او سندره پرې جوړه کنه او شعر پرې ووایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه هم کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې اوسي هغه په خواله رسنیو کې هلته خو هر څه آزاد دي بیا وایي نه غږ مو ورته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله که ده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ د چا دروازه مو نه ده ټکولی چې موږ وایي ستا شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دغه وایو چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دوی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل په دغه صورت په دغه شرایطو کې چې دوی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرنې ټولنې په حساب راواخو هېڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کېږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو مګر باور وکړه دا سندره ما وویله خپل شاعري دا سندره ما خواست ترې وکړي هغې نه ده خپره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو په اصطلاح ځان ګوري او یا به دا یې ځکه ډېره پروین ملال ډېره مطرح لیکواله ده ډېره مخوره شاعره ده واقعا فوق العاده ښه شعر وایي او یا به دای چې مثلا دغه ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر اکثریت یې دوهم ودونه کړي دي یا دریم کړي دي پار دلیل چې کړي دي خو کړي دي یعنی هغې خپل د شعر سندره خبره نه کړه یعنی دا موضوع دغسې کړی ده او دا ډېره غلطه موضوع ده موږ باید پر دې باندې په تېره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دومه او درېمه کوي یا مثلا نالوستي سړی کوي زه د هغه څه ګیله نه کوم هغې د هغه هدف دی د هغې ژوند دی دغسې روزل شوي دي اما که یو لوستی فاکولته پاسه یا نه پوهېږم نیکټایي پوشه یو مډرن یې کوي او بیا بېرته وایي چې دا د اسلام ما ته روا کړي دي پر زماني زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دا زما اعتراض دی
آسیا جانې په راتلونکي کې مو هم داسې کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره پې ووایئ او یا هم کمپوز پرې جوړ کړئ او یا داسې تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډېر زیات ده تاسو ورباندې کمپوز او سندره جوړه کړئ
بله زه به جوړه کړم خو کچیرې زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوند نه کوي زه خپله هم دغسې ډېر خوند نه اخلم په دې خاطر چې زه خپله یو خوشحاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مې وویل چې مال زه دلته خوشحاله یم نو چې خوشحاله یم باید خپله خوشحالي اخلم په هنر کې یو څه ونغاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح منوال ته ورکم. نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه غیږي. که د سیو څه یې لرمه دغه شیرونه لرمه یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم. خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعیا یو انسان ته خوشي وربخشي، هیلي وربخشي او راتلونکي ته یې په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي، دغسې یو څه باید وي.
مننه آسیا جانې، ډېرو ښو ټکو ته دې اشاره وکړه. که د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږې یا تریخې خاطرې را سره وغواړي شریکې کړي، او که د فرهنګي برخې نه، ادبي او فرهنګي برخې نه غواړي، نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالبه خاطره چې تا ته جالبه وي، اورېدونکو ته جالبه وي، نو تاسو کولی شئ چې اورېدونکو سره شریکې کړي.
کوم په یاد دی په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روز اول سندره ما اول چه زمازات پنام
دخ پل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڈی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڈی دم نرات دادا چاو حالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پانرش پخ بولو وینو کی پخ بلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دورا کبولو نارحم شویدا یو آشی باکی باقی گناہ شبے تو بہم شبے دا مامی دخبل وجود ذرائی رحم بانا لدا کھنا وجود کی می مرگونی لم بہم شبے دا
ایو جنگلی کی می ویلے چی دا شیر دا زمزمینی عزیو مہرتاج و مریم صافی دی، یعنی دا درو شاعران شیرون سرگات کلا بیا موږ جنگل کې دا د منی سارو لونو پانی تازه را رژیدلی وی، نو نیت مو کې چې دا تازه را غلې د منی دی ودا دی، نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین را پوول چې وخت به خې دغه یو په جنگل کې لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پکې دی مثلا پکې روان دي، بیا یوې خوا ته بلې خوا ته تابان چې وړې وړې ونیم دي دغه ونو په مابین کې ولنه نوځي چې دلته دې سندره ووایه. هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پشې ولې پشې په فارسي ورته وایي، کندریان غوماشې ورته وایي، نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي، خو خیر هغه پشه یې ډېره همه نوم ده. نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلمه دغسې کړلم، اخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې. نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نه سوې ګرویالی ځکه آرایش مې ټوله خرابېدې.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خپرونه کې مور سره ګډون وکړ. کوم خوښه وي خپرونه به ستاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جانې، او ستاسو د خپرونې نه ډیره مننه، یا د خپرونې د کارکوونکو نه چې زه میلمنه کلم او د زړه خواله مو سره وکړه. که څه هم ستوني مې درد دی خو زه دا بهانه نه کوم، زه پر نورو باندې خاندم. ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکړي، که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه که یو چا ورته چې زمزمه وکړه باید وکړي، که ونه سوه کولی هغه هنرمند نه دی.
کرات و بخشی تور توری دلمرو پشانی او او برا کری دس پوزمیل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم
شوندو ترنګ د مرجان دستور ګتور می بی د یو درشپو لاست باهو د حالی شود ګنګرو د جنتی سندرو مخترنا د نور لغار دنی مخترنا د نور لغار دنی زبر دی ټولو باندې څوکړما زبر دی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ ختلې مما ته نه راګوري ځکه هغه دوهم بد کړی دی ځکه هغه دوهم بد کړی دی
بویا بو